السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډوبه ریډیو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشي وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوو بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي دي او وایي دغه ډلې څو کسان په بهرنیو لاسونو کې لوبیږي. اخوا د قامی اسمبلۍ غړی او د پی ټی ایم وتلی مشر محسن داول د پوځي مشر جنرال باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بلي. او د امریکای خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د یوې پاکستانی توندروا ډلې جش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځولو ګام د ترهګرۍ پر ضد بریالیتوب بللی دی. او د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستانی جهازونو په خوست کې بمباری کړې ده خو تر اوسه پاکستان په دغه حق باندې څه نه دی ویلي. موږ سره اوسېږئ، تاسو ته لنډ شان تفصیل د دې خبرونو وړاندې کوو او بیا به د خبرونو د دغه مختصر تفصیل وروسته تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوه بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو باندې ټکونه کړي دي او ویلي دي دغه ډلې څو کسان په بهرنیو لاسونو کې لوبیږي. د قامی اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم وتلي مشر محسن داول د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم پر ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بللې ده. محسن داول وایس اف امریکا ډیبره ریډیو ته ویلي دي چې د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. دوی سره زمون خلاف ثبوتونه نشته او کوبر سره به نو وړاندې دي کی. د پوز مشر جنرال باجوا د پی ټی ایم په اړه وروستۍ خبرې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د یونیورسټو طالب علمانو ته کړې دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومندو ډیم جوړولو د بنسټ ډبره ایښودي او په ټولو صوبو یې غږ کړی دی چې د جګړه ځپلو قبایلي ضلعو د پرمختیا په لړ کې خپله مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان به د ترهګرو د تګ راتګ ادرولو لپاره د ایران سره په شریکه پوله هم ازغن تار لګوي. قریشی وایي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه شي. نن قامی اسمبلۍ ته په وینا کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان له د ایران سره د 970 کیلومتره اوږده پوله ایران سره اوږده پوله لري او دا د پاکستان په ګټه ده چې دغه پوله خوندي وي، ځکه چې وایي له هند سره په شریکه پوله هم اکثر د هند لخوا ډزې کیږي او له افغانستان سره شریکه پوله هم خوندي نه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوال ترهګر نومولو د فیصلې مخالفت نه دی کړی، ځکه چې وایي د هغه ترهګر نومول یې د پلوامه له پیښې سره نه دي تړلي چې هند یې تور په پا پاکستان باندې لګولی. بلخوا ته امریکې د ملګرو ملتونو دغه ګام ستایلی دی چې مسعود اظهر یې د ترهګرو نړیوال فهرست ته اچولی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA
Diva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پښتون تحفظ مومنت په حق لباندې یو ځل بیا ویل دي چې ګینه د بهر هوادونو په لاسونو کیلو بیږي. د دغه دواړه پاکستانی مشرانو چې یو د پاکستان د پوز مشر دی او بل د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی، د دوی د دغه تورونو او ویناو په جواب کې پښتون تحفظ مومنت هم خپل ردعمل ورکړی دی. ډیوه ریډیو سره د پښتون تحفظ مومنت وتلي مشر محسن داوړ هم خبرې تیر کړي دي. د دې تفصیل تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوو بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي او ویلې دي د دغه ډلې څو کسان په بارنۍ لاسونو کې لوبيږي. د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم وتلې مشر محسن داوړ د پوزي مشر جنرال باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپاګاندې برخه بلي. محسن داوړ وی او ویډیو ته وایي د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. دوی سره زمنګ خلاف ثبوتونه نشته او کور سره وی نوړاندې دیکړي. د پوز مشر جنرال باجوا د پی ټی ایم په اړه ورستۍ خبرې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټي او طالب علمانو ته کړې وي. نوموړي ویلي پی ټی ایم په خپل مسله نه ده، خو یو څو کسان یې په بارنۍ لاسونو کې لوبيږي. د هغه خلکو د جذباتو نه ګټه پورته کوي څوک چې په ترګرۍ کې ځپل شوی او اوس ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. جنرال باجوا ویلي د پوزي اپریشن ورسته ماحول کې چې په کومو مسلو خبرې کیږي هغه رښتونی او سمې دي. که زمونږ خبرې سمې دي او مسلې مهم رښتونی دي، نو بیا یې حل کوي ولې نه؟ محسن داوړ پښتنه وکړه. وزیر اعظم عمران خان هم نن په مومندو کې قبایلی ولسته د وینا په وخت د پی ټی ایم نوم وانه خسته، خو ویل د بهارو د بهر ملکونو نه په مالی مرسته چلیدونکو یو سازش روان دی چې د قبایلی سیمو ځوانان زمنګ په زد را پاروي. نو تر څو چې د قبایلی سیمو ځوانان بې روزګار وي هغه به د محرومۍ ښکار وي. نو موږ له پکار دي چې د دوی مرسته وکړو. که بیا چرې په هیواد کې بل اړې غړې جوړ شو نو دا به د پاکستان لپاره لوی جانی او مالی زیان راوړي. د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای عمران خان هغه څه وای چې ورته ویل کیږي. که وګورو هغه د پی ټی ایم په اړه خپل بیانونه سو ځله د چا په وینا بدل کړی دي. څنګه چې ما په پارلیمنت کې هم ویلي، دا خبرې د هغه پروپاګاندې برخه ده چې غواړي د خلکو په زور جوړ رښتونی تحریک لانجمن کړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د پی ټی ایم د احتجاجونو وروسته د پاکستان فوز د پښتنو د حقونو لپاره په جوړ شوي دغه ولسی تحریک وخت په وخت نرمې او سختې خبرې کړي دي. پوز اکثر په یو وخت دوه پیغامونه ورکوي. لومړی وایي چې د پی ټی ایم غوښتنې سمې دي او بیا ورسره په دغه تحریک د سازش ټاپه هم لګوي. د پاکستان د پوز تر ټولو سخت دریس په 19 اپریل هغه وخت راښکاره شو چې پوزي وایاند ویل د پی ټی ایم وخت پوره شو. نوموړي په دغه وینا په اصل کې پی ټی ایم ته ګواښت ورکو. د پریس کانفرنس وروسته پی ټی ایم ویل چې د تاریخ آغاز خو وس وشو. د امریکا فارن پالیسی مجلې په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي د فوز د مخالفت باوجود پی ټی ایم په پاکستان کې په لوی مزاحمتي تحریک کې بدل شوی دی، ځکه چې نور سیاسي ګوندونه او مشران پوز غلي کړی دي.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF وفد د پاکستان په سفر باندې او د دغه هیواد سره خبرې اترې کوي چې د مالی ستونزو نراويستو لپاره پاکستان ته یو مالی پیکیج ورکړي. دا د خوښه شپږ عرب ډالرونه زیات مالی پیکیج دی. په دې باندې به مونږ په دې خبرونه په دویمه برخه کې خبرې اترې کوو چې په مالی پیکیج کې یا د مرستو چې کوم دغه پیکیج دی په دې کې پاکستان لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، دواړه اړخه څومره پورې یو تړون ته رسیدو ته نږدې شوي دي، او پاکستان به څومره څه ترلاسه کړي، څومره فیصلې به ورله په ملک کې داسې کول وي چې هغه به په سیاسي توګه دومره ښه نه وي، یعنی د سود شرح زیاتول، د ټیکسونو نظام زیاتول یا د ټیکسونو چې کم جال دی، او د دې تر څنګ د بجلی قیمتونه به په کم ځای ساتلی کیږي. دغه ټولې پوښتنې به مونږ په دویمه برخه کې کوو، او اوریدل او کتل یې مه هیروي. او اوس راځو بل رپورټ اړخ ته. د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوال ترهګرو په فهرست کې اچولې شوی دی. پاکستان وایي چې دا په دې وجه نه دی اچول شوی چې ګینې هغه په د هند ولکې لاندې کشمیر پلوامه سیمه کې هغه ګینی ککړ وو، خو پوره تفصیل زمونږ همکار بارکوال میاخیل زمونږ د بل همکار پیروز برشانه پوښتلې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې کوم اوس د ترګرو بلسه د یو قرارداد پیش کړی وو امریکا، برتانیا او فرانس، او چې کله دا اعلان وسوه پرون چې دا ترګر وګرځولای، نو مایک پمپیو چې کوم وزیر خارجه ده هغه یو ټویټ کړی وو، او هغه خپل ټیم چې کوم د په ملګرو ملتونو شه هغه ته مبارکبادي ورکړی وه، او بیا دا ویلو چې دا د یو ډیر وخت نه بعد، یو انتظار نه بعد، دا د امریکای د سفارتکاری او د ټول نړیواله ډیر غټه ګټه ده چې دا ترګر وبلسوي، او دا د په جنوبی ایشیا شه د امن لپاره یو ډیر غټ قدم ده. ورسره ورسره بیا چې کوم د هند وزیر اعظم دا نریندرا مودی هغه هم پرون دا خبره کړې، دلته الیکشن روان ده په یو هغه شېده وی چې دا د داسې ورځ ده چې ټول هر یو چې هند اوسې دن کای په دغ باندې فخر محسوس کی، او خلکو ته شکریا ادا کړی دا ټول نړیوالې ته، او دا ویلی چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ ده هغه به هند جاری ساتي، او په دغ ځکه باندې موږ امن راولو. نو دا دوه غټ غبرګون دي چې کوم راغلي دي، اوس پر د امریکای طرف نه، د هند طرف نه، او نور هم مات څنګه ویل چې فرانس او برتانیا دا هم د امریکای سره شامل وو چې دا ترهګر وګرځي.
پر پاکستان دا تور هم دی چې په دې هیواد کې د جیش محمد ډلې غوندې له نورو تندرو ډلو سره هم په یوه بلنامه باندې مالی مرستې کېږي، او اوس په نړیواله کچه دا هڅې روانې دي چې د دغو مالی سرچینو مخه ونیول سي. په دې اړه څه روان دي؟
نو په دې اړه خو چې کوم غټ یو خدا وسوه، دا یو غټ هغه دا ګام دا ورسره ورسره چې کوم دا ایف ای ٹی ایف هغوی لګیا دي، اوس په دغه میاشتې شبې یو بل دوی میټنګ را روان ده، او هند خپل چې څرنګه دلته سفارتکاري تیزه کړې وه، ورې ها هند کوشش کوي لګیا ده چې پاکستان په تور لیست شو اچولی کېږي. نو چې داسې، او بیا جیش محمد چې کوم د مسعود اظهر ډله وه دا خو په هند شې اوس کوم نږدې واقع سوی وه، پلوامه هغه ذمهداري دوی قبوله کړې وه، او هغه نه بعد هند خپل کوششونه شروع کړي وو. نو اوس ټول نه غټ خطره دا ده چې پاکستان ته ایف ای ٹی ایف بلیک لسټ چې واچوي، نو هغه پاکستان د معیشت لپاره، د پاکستان د سفارتکاری لپاره غټ نقصان وي.
او دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستانی په نړیواله کچه ترهګر نومول کیږي. تر دې وړاندې هم د حافظ سید او ځینې نور نړیوال ترهګر نومول شوي دي، خو بیا هم دوی په پاکستان کې ښکاره فعالیتونه کوي او غونډې کوي. آیا دا به څه اثر ولري؟
نو اوس پورې خو چې څومره هم دا ګورې جیش محمد 2001 شه په یو شه دا ترهګر بلا سوا، او مسعود اظهر هم ډېر مخشه نه په د باندې پاکستان شنه نه په بند لکاغه په ترهګرو لیست شو، خو څه نو په پاکستان باندې دا تور ده چې دا خپل دا ترهګر ګروپونه چې کوم دي دا د خپل خارجه پالیسی د علاقار په تور استعمالوي. دا جنرال مکماستر هم دلته ویلیو، او نور هم افغانستان هم دغه وایي، امریکا دا دریز ده. ورسره ورسره دا ګروپونه چې کوم دي په پنجاب شه دي، نو پنجاب شه دوی د سیاست حصه دي، او خلکو سره لکه لشکرې طیبه د اور فلای کارونه کوي، نو هغه په وجه ها او بل د پی ټی ایم هدا د ریز د پی ټی ایم هدا وایي چې دا کوم ګروپونه دي په خپل جوړ کړی دي او د خپاره چې دوی نه نه چې کوم اقلیتونه دي لسانی هغوی په ټارګیټ کې، نو پاک او بل دا ده چې پاکستان شو دوی مختلف نمونه راوځي، یو باندې پابندي ولګېږي دوی په بل نوم راوځي، بل باندې پابندي ولګي بل، نو پاکستان شي هغه سیاسي اوس پورې هغه اراده نسته چې واقعي دا ختم کی او پاکستان دا غواړي ریاست په تور به دا اعلان کوي چې دوی د یو علاقار په تور دا ګروپونه دوی استعمال نه کوي خارجه پالیسي شي، نو چې کله پورې هغه بدلون نوي راغلی نو دا ګروپونه به دغه سې پاکستان په خاوره دوی به استعمالوي او نړیواله ته به خطره جوړیږي.
پیروز بر شاه صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د افغانستان د خوست ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پاکستان پوځي جهازونو د ډیبرنډ کرخې تاثیر ما د سپری ولسوالۍ اړوند په سلور سیمو په کلو باندې بمباری کړی دي او دغه کلی په توپونو او درنو ګولیو هم وشتلی دي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې باندې کوم رد عمل مخته نه درغلی. نور حال پې د افغانستان ندری بریډیو خبريال حقمل روان راکوي.
دیورن کرخی تصویر مدی خوست ولایت سیمایز چرواکی وای دی دی ولایت سپیری ولسوالی په مربوطاتو کې په ګنش میر ولسمیش تو سیمو دی پاکستان فوز هوایی بمبار او توپ چی بریدونه کړی دی. دی سپیری ولسوالی ولسوال محمد اعظم مجاهد امریکا غک دیوی سره په خبرو کې ول دا بریدونه پرون غرمه محل په الشوی او تر سهار شپګنیم بجوی دوام درلود.
دا منطقه موږ نه 15 کیلومتره لرې دوی ولسوالۍ نه 2500 توپونه پرون د 2 بجې نه چې پیل شو د سهار تر شپږ نیمو بجې پرې همدغه جریان درلود. درې څلور منطقې دي دغه ویشتلې وې، یو د پوړو په نوم باندې، یو پټه میله، یو سراګنده، یو کانای، یو افغان دوبۍ. چې کتو چې هلته هم خلک ډېر بېرحمه ویشتلي دي، ډېر بېرحمه یې خلک کورونه وران کړي دي، ډېر بېرحمه یې هلیکوپټر بمباري پکړي وه.
ولسوال محمد اعظم زیات کړه ډیورن کرخې ته نږدې د سپیری ولسوالۍ اړوند سیمه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې یولسو تنو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
موږ د معلوماتو د مخې چې هلته معلومات وکړو درې نفره شهیدان وي، اته نفره زخمیان وي، شل وړه موټرونه زیانمن شوي وي، دوه غټې یونګانې زیانمن شوي وي. افغان ځواکونه به خپل تصمیم بیا نه سي که دوی داسې دغه توغندوی ته دوام ورکړو بې ځوابه به پته نه شي.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی وویل چې د پاکستان فوز لخوا سپیری ولسوالۍ کې د شویو بریدونو له امله په لسګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر ډول تیری د مخنیوي لپاره چمتووالی لري.
مګر د هر ډول تجاوز پر وړاندې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه بشپړه امادګي لري، اما د اوس دپاره مونږ له هغو کورنیو سره عاجله مرسته کوو چې هغوی له هغه ځای نه بې ځایه شوي دي سپیری په ولسوالۍ کې، او نور ټول موضوعات مونږ د بهرنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت شورا سره شریک کړي دي چې هغوی به له خپلو رسمي چینلونو لاري دغه موضوع تعقیب او مناسب ځواب ووایي.
د خوست پیری ولسوالۍ کې دا بریدونه په داسې مهال شوي چې د پاکستان فوج ویلي د افغانستان طرف نه یو شمېر ترهرګر له پولې وراوښتي او د شمالي وزیرستان لوړه سیمه کې پر پولې د اغزن تر د لګولو پر مهال یې پاکستاني فوجیان په نښه کړي دي. د پاکستان فوج په خبره د ترهرګرو په دې بریدونه چې تېره ورځ ترسره شوي درې تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه د یبې ینټې د خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه خنې غباندې اوري. او اوسو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وای چې پاکستان د ایران سره خه تعلقات غواړي او په روسو کې د دواړو ملکونو اړیکې خشبي هم دین مولي ویل دي چې پاکستان به د ایران سره هم په سرحدي پوله باندې ازغن تار لګوي. پوره تفصيلي رپورت په اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنگزیب خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزیر وایي پاکستان به د ترهګرو تګ راتګ او درولو لپاره پاک ایران پولې باندې هم ازغنتار لګوي او زیاتوي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه شي. قومي اسمبلی کې وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان ایران سره د 900 کیلومتره اوږده پوله لري او د پاکستان ګټو کې دا ده چې دا پوله محفوظ کړي، ځکه چې افغانستان سره هم په شریک پولو د ترهګرو تګ راتګ له وجې مشکلات دي او هند سره شریک پوله باندې هم اکثر له د هند لخوا ډزې کیږي. شاه محمود قریشی وایي پاکستان هڅه دي چې ایران سره تعلقات یې ښه شي خو ځینې طاقتونه داسې نه غواړي.
کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پولیٹکس آ جاتی ہے، اس میں بہت سے اور عنصر ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں.
شاہ محمود قریشی وی زینی طاقتونہ ایران اور دا پاکستان خط تعلقات نہ غواڑی اور دا سیمے جغرافیائی سیاست ہم یو وجہ دا ہو پاکستان غواڑی ایران سره تعلقات خوی اور دا تعلقات اس پخ کے دو ہم دی. شاہ محمود قریشی دا منلی دی ایران سره په تعلقاتو کې پاکستان زکه هم د ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د ایران ځین اسلامي هیوادونو سره تعلقات ډیر نازک دي او پاکستان دوه اسلامي هیوادونو سره تعلقات خصاتل غواړي.
اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور نازک ہیں، اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں، تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس بھی ہے جس بیلنس کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے.
خارجہ وزیر وی پر سیمہ کے دے ایران زین اسلامی حیوادن سره تعلقات نازک دی، زکا پاکستان ہم پدے کے دا دیر احتیاط نہ کار اخلی. شاہ محمود قریشی دا یو حیواد نم ندے آغستے خدا کارا دا چی سعودی عرب او ایران ترمیز تعلقات خراب دی. شاہ محمود قریشی ویلی دی ایران خارجہ وزیر سره شوی شپږو ملاقاتونو کې هم په دې خبرې شوی دی چې څنګه به پاکستان او ایران پوله محفوظ کړی شي او د مقصد د پاره په پوله پاکستان د ایف سی چیک پوسټونه ایجاد کړی دی او فضائي څارنه یې هم روانه کړې ده. پاکستان او ایران دواړو سو ځلی په یو بل دا تورونه لګولې دي چې ترهګر د دوی ځمکه د یو بل پر ضد استعمالوي. ایران وایي د پاکستان ځمکې باندې موجود جندلا او جیش العدل ایران کې شوی ترهګر کاروایو کې لاس لري، بلخو پاکستان نږدې ورځو بلوچستان اورماړه کې سوالس پاکستانیانو وژنې تور په ایران کې موجود په ترهګرو لګولې دي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې پوځي چارواکي د ترهګرۍ د مقدمو سره مخ مشکوک تنانو مقدمې هغه مرکزی حکومت ته د انتقال کولو لپاره تیاری کوي، ځکه چې تر اوسه پورې پوځي عدالتونو ته په پارلمان کې ایکسټینشن یا توسیع نه ده ملاو شوی. پاکستان پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. دغه پوځي عدالتونو ته د دې وړاندې هم د دوو کالو زیاته موده وخت ورکړل شوی، خو په دې باندې نه صرف سیاسي مخالفت کیږي بلکې د دې وړاندې د پیښور های کورټ هم د پوځي عدالت ځنې مقدمي هغه ځنډولې وي په دې وجه باندې چې عدالت ویلو په دې کې چې کوم د قانون صحیح لار ده هغه نه د خپل کړل شوی او د دې ترڅنګ په دې کې گواهان یا شهادتونه هم نو. تفصیلی رپورٹ پہ دسیمین ادریب ریڈیو خبریال عدنان بیٹھنی راکبی.
په پاکستان کې ترهګری پیښو کې ککړو کسانو لپاره جوړ پوځي عدالتونو میاد 13 میاشت په اخیره کې سر ته رسیدلې او په هیواد کې د حکومت مخالف سیاسي پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وای د دوی ګوند باندې پوځي عدالتونو په میاد کې د پراختیا کولو حمایت نه کوي. که څه هم د ملک حکومران ډله پاکستان تحریک انصاف په دې عدالتونو کې د دوو کالو لپاره د پراختیا کولو ته اماده ده، خو څېړونکي وایي د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا ورته مشکلات دي. د پاکستان انګریزي ژبې ډان رسپانه په خپل راپور کې لیکي چې په دې عدالتونو کې پراختیا نه کولو په وجه د روانو شکونو وسلوالو مقدمې مرکزي حکومت ته په سپارلو غور روان دي، او قانون پوه خلکو له خولې لیکي چې د دوی اورونې به د هیواد ترهګرۍ په ضد جوړ عدالتونو او روایتي عدالتونو کې اورونې کیږي. په پاکستان کې ترهګرو او عام خلکو د اورونو لپاره په لومړي ځل تر هغه وروسته په کال 2015 کې پوځي عدالتونه جوړ کړي سي وو چې د پېښور په پوځي چونه کې په یو سکول شوی وسلوال برید کې نږدې یو نیم سل د سکول زده کوونکي او استادان وژل سي وو. پاکستان کې د شورونو د بشري حقوقو نړیوال او سیمایي تنظیمونه د پوځي عدالتونو په جوړولو نیوکه کوي او ایچ آر سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي حکومت د پوځي عدالتونو کې د پراختیا په ځای انصاف کې د اصلاح لپاره کار وکړي. پاکستانی پوځوي په تیر شوي څلورو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ نن پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو نږدې 1600 نه زیاتو کسانو ته سزاګانې شوې او آی ایس پی آر تر مخه په دې کې 300 نه زیاتو کسانو ته د مرګ او نورې سخت سزاګانې اورولې شوې دي. پوځ دا ولري چې پوځي عدالتونو کې هغو مهمو ورنکارو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د تندروي په پیښو کې لاس لرلو او زیاتوي دوی ته د اورونو پر مهال د سپینوي پوره موخه ورکولې شي، خو دې کې د پوځ لخوا نور نیول شوو کسانو شمېرې نه دي خودل شوی. بل خوړه د پېښور های کورټ تیر کال اکتوبر په میاشت کې د پوځي عدالتونو نږدې 2 سزا شوی فیصله کل ادم ګرځا ولیدې او تر هغه وروسته تیر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بنو جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو په پوځي عدالتونو کې به ګنا پښتون ته د 500 سزا ورکړل کیږي او وسلوال نه سزا کوي او زه تکړې و د هغه ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. د پېښور های کورټ وتلی وکیل فهیم مروت وایي پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د سپیناوي پوره موقع نه ورکړل کیږي، خو هغه وایي پوځي عدالتونو حکومت تسپارلو وروسته به په روایتي عدالتونو بوج نور هم سی واشي او زیاته کړه په کار د حکومت نور اضافي عدالتونو جوړ کړي.
دوی چې دی بالکل ډیر مبهم او ساتل ډیر امبیګوس پروسیډینګ یو کړ، ایون مونږ به دلته اپیلونه هم کول، مونږ ته به چې دا پتن لګي دا چې مونږ به د دې یو فیصله اټیسټډ نکل چرته ناخلو. کوم بیسیک نورمز دی د جوډیشل سیستم هغه بالکل یوم نه فلفل کوي، لکه پروسیکیوشن هم دی کوي، الیګیشن هم دی لګولی دی، لکه ایڈجوډیکیشن هم دی کوي. نو دسې خو چرته په دنیا کې شوی نه دی. دا ایکس چیف جسټس چې کوم ساقب نثار دسې الټه پلټه فیصله وي، نو لکه اپیرنټلی دا معلومېده چې یاره دا عدالتونه فری نه دي. خو بیا هم زه دا وایم چې دا ججان صاحبان څه نه څه یو جوډیشل مایند لري او څه نه څه به د خلکو مداوا وشي. خو دا دی چې دې دپاره به بیا فردر کورس دا استابلیش کول غواړي، ځکه چې دا کیسز ډیر زیات دي.
که څه هم پیپلز ګون هغه وخت د پوځي عدالتونو جوړولو کې ملاتړ کړی وو، خو تیر ورځ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی وو دوی به د عدالتونو کې د پراختیا کولو ملاتړ نه کوي. په دې اړه مو کله چې د پیپلز ګون سېنېټر بیرمن تنګین او پوښتل، نو ویل چې نېشنل اکشن پلان موجود وي بیا پوځي عدالتونو جواز نه لري.
نېشنل اکشن پلان موجود دی او که پر نېشنل اکشن پلان باندې حکومت وخت چې هغه د تیرشي حکومت خبره وي او کاغه د موجوده حکومتینو کمپنیش الیکشن پلان باندې عمل درآمد 100% شور شو، نو اغل اورز لره نه چې په پاکستان کې به مطلب چې امن راځي او امن چې د پارلماني نظام د مضبوطی دوه د پاره دا خبره ده چې موږ پارلمان کې ناس یو، نو د ملک د آئین او د جمهوریت اقدارو د پاره دا چې ادارې د مضبوطی شي، ادارې د خپل ډومین کې کارو کی. نو موږ دا ویو پیپلس پارټي دا وایي چې د پاکستان کې د یو مضبوط امن د پاره جمهوری ادارې مضبوطې دل پکار دي او جمهوری ادارې به علم مضبوطې کی چې پارلمان کې لیجسلیشن راشي، پاغه باندې بحث وشي او موجوده حکومت اپوزیشن ان بورډ والی.
یادونه ده کچم دي پوځي عدالتونو میاد 13 میاشت پای ته رسیدلی، خو په دې اړوند تر دې مهاله حکومتي چرواکو په دې عدالتونو کې پراختیا کولو یا حکومت تسپارلو په اړوند څه خبرګون مخ ته نه دی راغلی. عدنان بیٹنای دیو رادیو او ټی وی.
هم په نن ورځ په کال 2013 کې د مې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن امریکې په ځانګړي عملیاتو کې وژلو. په پاکستان کې سلنکاران وایي چې د اسامه بن لادن د وژنې سره په سیمه کې القاعده اوس هغه شان مضبوطه نه ده، ډیره کمزورې شوې ده او د هغه وژنې سره ټول دنیا ته ګټه رسیدلې ده. رپورت پر سیمه د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د مئی 2 نیټه او کال 2011 هم په دغه شپه د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د فوزي اکیډمۍ سره نږدې بلال ټاون نومیزای کې عملیات تر سره کړل او په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شو. څوک چې د 9/11 یا په امریکا کې 2001 کال ترهګر بریدونو په شمول په نړۍ کې د ترهګرۍ د ډیرو پیښو سرخیل وو. په ایبټ آباد کې موجود د وو کانالونو لوی قلا چې هم د دغه عملیات تورست ترې زی خلک خبر شو چې د غلطخو د نړیوال ترهګرې ډلې القاعده مشر اوسېدلو. څوک چې د نړۍ نه پټ او نړۍ په لټون و، د اسامه بن لادن د وجنې اته کلونه ورستو چې د القاعده زور او طاقت هم کم شوه. په اسلام آباد کې مشته د امنیتی چارو د سیړنې د مرکز مشر امتیاز ګلوای د القاعده د مشر وجنه نه یوازې د امریکا بلکې د هر هیواد په ګټه تر سره شوه یو عمل دی.
پاکستان لپاره وه، امریکا لپاره وه، نه پس دواړو ملکونو کې تعلقاتو باندې ډېر فشار راغلی و. خو زما خیال دی چې هغه فشار نه دواړه ملکونه وتې دي، اوس نوې ستونزې مخته راغلي دي. هغه د افغانستان طالبان دي، دې علاقې کې د القاعده نوم خو اوس ډېر کم اخیستل کېږي. زما خیال دی دا وخت کې ضروري دا دی چې د هغې په وجه پاکستان کې چې کومې ستونزې پیدا شوي دي، کوم مسایل پیدا شوي دي، د هغې د مخنیوي وشي، د هغې د علاج پیدا شي، ولې چې دلته نقصان ډېر شوی دی.
د اسامه بن لادن پر ضد ترسره شوي عملیاتو وروستو چې د ده ابتباد ته رسېدل، دغلته تر کلونو سیدل او د دې سره تړلې پښتنې راوچاتې شوې. د هغه وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هرڅ پلټونو د پاره یو کمیشن اعلان کړو چې دغه کمیشن خپل راپور په 4 جنوري 2013 کې صدر اعظم ته وړاندې کړو، خو تر اوسه بیا دغه راپور خور نه کړی شو. وتلې خبریال طاهر خان وای په کاروا د کمیشن دغه راپور سرکن شوی وي، نو د دې سره به د ډیرو پښتنو جوابونه هم مخامخ راغلي وو.
اول دغه رنگ د پلټنو لپاره د لویو لویو پیښو کمیشنونه نه جوړیږي، د هغې پلټنې نه کیږي. یو که جوړ شوي هم دي، بیا د هغې رپورټونه هغه په المارو کې پراته وي، د هغې هېڅ پته ونه لګي، په هغې باندې پیسه هم خرچ شي، هغې سره د خلکو انتظار هم وي چې دا کار څنګه شوی و، د چا په کلاس و، څنګه راغی، هغه ته امریکایان څنګه ورسېدل. دا ډېر سوالات دي چې د دې جوابونه باید چې راکړي. زما خیال دی چې په پلټنو کې جوابونه به تر ډېره حده وي، لیکن دلته یو بل غلط یو روایت جو دا جوړ شوی دی که چېرې په کومو شیانو کې امنیتي ادارو ته، سیکیورټي ادارو ته د هغې په رول باندې انتقاد شوی، بیا د دغې په بنیاد باندې ډېر شیان د خلکو نه پټ پاتې شي.
د 2 مئی 2013 دغه عملیات چې د امریکایي ځواکونو دپاره لویه کامیابی ګڼل کیږي، چې په نتیجه کې د نړۍ دپاره تر ټولو زیات د خطر وړ د القاعده مشر وجل شو. خو بلخوا د دغه عملیات وروستو د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ ولیدې شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. خبرونه، رپورټونه د سیمې د نړۍ په حالات باندې تاسو واوریدل. او اوزو دا وخت د آی ایم ایف یا د نړیوالې مالیاتي ادارې یوه ډله د پاکستان په سفر باندې را چې دغه ملک د اعلی مالیاتی د مالیه وزارت چارواکو سره خبرې اترې کوي. د یو اقتصادي پیکیج یا د مالی مرستو په پیکیج باندې، دغه پیکیج په حق باندې په پاکستانی میډیا کې هم راغلی دی، د خوښه د 6.15 ارب ډالرو مالیاتی پیکیج دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې په کوم وخت کې په واک کې رالی، نو په سر کې ویلو چې دی به آی ایم ایف نه پیسې یا قرض نه اخلي. خو په اوله کې چې د کومو ملګرو ملکونو نه ورته پیسې ترلاسه شوې، هغې د ملک اقتصاد دومره اونکلی شو چې په خپلو خپو ادربي او مخ په وړاندې لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف و حکومت کې ځینې اعلی چارواکي دا خبره مني چې باید دوی په وخت باندې طلبې آی ایم ایف ته او د هغې نه قرض اخیستی وي. دا وخت د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته څه شرطونه ایښودل شوي دي او څومره د دواړو اړخو ترمنځ د تړون امکان شته دی، څه شرطونه دي، په دې باندې موږ خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي یو پروفیسر، پروفیسر منظور صاحب راځي. هغې به په دغه ټولو اړخونو باندې خبرې اترې کوي. خو تر ټولو اول بلال شو اسلام آباد ته. زمونږ سره زمونږ د اسلام آباد خبریال ارشد حسین نیخ په نیغه پلاین راغلی دی. ارشد حسین تاسو سلیم شوایو په خیر راغلی.
ډیره مهرباني ګرام صاحب.
ارشد حسین صاحب، دا وخت د پاکستان او د ایم ایف د ډلې ترمنځ څومره خبرې اترې شوې دي او تر اوسه پورې د پرمختګ یا په دې کې د کوششونو کم خبرونه مخې ته راغلي؟
جی بالکل، تاسو ته څنګه پته ده چې د ایم ایف کوم پلاوی چې دی نو هغه د تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دی. په اسلام آباد پاکستان کې د خزانې د وزارت د چارواکو سره، د بیلابیلو وزارتونو د چارواکو سره خبرې کوي. دا نن نه چې خبرو کومه لړۍ پیل شوه نو دې ته د ټکنیکی یا ټکنیکل خبرې وایي چې د پاکستان د معیشت دا وخت صورتحال څه دی او د پاکستان د موجوده حکومت اقتصادي ایجنډا څه ده، راتلونکي دي څه تګلارې لري. نو په دغه اړوند خبرې کیږي که موږ وګورو نن هم خبرې روانې وي د خزانې چې کوم مشاور دي د وزیر اعظم صلاحکار دی ډاکټر حفیظ شیخ، هغه پرون هم د ایم ایف د ډلې سره خبرې کړې وي او چې کله بیا بهر دغه ملاقات نه وروته نو د میډیا سره مختصر خبرې مو کړې. هغه دا وایي چې د ایم ایف سره لا خبرې روانې دي، دا ډېرې په ابتدایي پړاو کې دي او د خوشبینی هم څرګنده کړې و چې امید دي چې را دا خبرې به یو مثبت اړخ ترلاسه شي. هغه دا هم ویلو چې را موږ د ایم ایف ته ټیکنیکل ډله چې کمدان د دې مخې ته د پاکستان چې دا وخت کې اقتصادي صورتحال دی هغه وته مخې ته خو د پاکستان د حکومت چې کما معاشي یا اقتصادي ایجنډا دا په هغه پوی کړو. خو دا محل چې موږ په خبرونو کې هم اورو او د سیړونکو سره هم خبرې کوو نو د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ په دې خبرو کې یو څه ډېډ لاک راغلی دی. نو هغه د دې چې رقم د بجلی یا د توانای د سیزونو نرخونه دي نو هغه هغه څه ورکول د دې ترڅنګ چې دی نو د ډالر چې کوم د روپې په مقابل کې کومه بیا ده نو هغه آزاد مارکیټ ته پریښودل او داسې نور شیزونه دي چې لکه کم تمنګ سرکولر ډیټ ویل شي چې کوم ګردشي قرضې دي په دې حواله باندې او ورسره ورسره چې د وفاق او د صوبو ترمنځ چې کوم مالی تعلقات دي یا د دې چې کوم منځ کې رابطې دي دا غیر طریقې کار لکه د اصل لسم ایني بدلون په تناظر کې دي چې دوی ته هم کتل کیږي. نو دا خبره روانه دي
دی سوي چې د بجلی او د توانای نرخونه ایم ایف پاکستان نه سوغتنه کوي چې زیات کی او د دین علاوه د ټکسونو په حق لباندې س ډډ لاک یا تا تلشتري
نه جی دا د صدا چې کم د بجلی د نرخونو تاسو خبره وکړه نو لکه دی اوسه پورې چې د پاکستان حکومت د بجلی صارفینو ته کم سبسډي یا امدادي قیمت ورکو نو د ایم ایف شرط یا زور یا ټینګار په دې خبره دی چې دغه سبسډي دی واپس واخلي د صارفینو نه. حکومت په سره په دې راځي نه دی ولې چې حکومت کله صارفینو نه کم د پر یونټ یا د یونټ په سر باندې کم سبسډي امدادي قیمت ورکړي دا واپس کوي یا نه ورکړي صارفینو ته نو د صارف د دې بوج په صارفینو راځي. او سیلونکو دا هم وایي چې د دې یو سیاسي قیمت هم کېږي شي که تاسو ته علم وي چې په دې تیرو موده کې چې کله حکومت د ایم ایف سره خبرې خون داسې نیخ په نیغه نه وي شوي خو حکومت د دې نه مخکې هم د بجلی د توانایي د سیزونو قیمتونه بره کړي وو هغه زیات کړي وو لکه زه به تاسو ته وایم چې د بجلی قیمتونه هم سیوا کړي وو ورسره ورسره د ګیس چې کوم په خاري علاقو کې صارفین استعمالي دا هغه قیمتونه هم سیوا کړي وو او دا چې هم راپورونه راغلي وو او موږ چې کله دلته د خلکو سره لیدو کاته کېدل نو هغه دا وایي چې راله که زمونږ د بجلی ګیس بلونه چې کوم څلور زره د میاشتې ورتل نه هغه بشلو پورې رسیدلي دا هغه د فان نه وتیږي نو په دې باندې مظاهره هم شوی دا یو ډېر سټیکینګ پوینټ دی د ایم ایف او د حکومت ترمنځ چې کوم د توانای د قیمتونه دي یا دا غیبه نه کوم سبسډي واپس اخیستل دی او دا او بل دا تاسو ویل چې را پرون چې کله زمونږ د خزانه د مشاور یا صلاحکار د خبرو وروسته د سیړونکو سره خبرې کېدلې نو هغه دا ویل چې د روپې د بای او د ډالر د په مقابل کې چې کوم خبره ده نو په هغه هم حکومت تر څه حد صلاح شوی دی چې دا اختیار به د پاکستان د مرکزی بانک یا د سټیټ بانک نه اخلي او دا د آزاد مارکیټ ته پرېښودل کېږي لکه مارکیټ په د دې خپل تعین د ډالر په مقابل کې د روپې د نرخ. او بل تاسو د ټیکسونو خبره وکړه نو دا هم ویل کېږي چې ایم ایف چې کلم د یو هیواد سره اوی ته پیکج ورکي یا ډیل کوي یا خبرې کیږي نو هغه لومبه د ټیکسونو باندې راپور تکي په پاکستان کې کتاب سره یاد یا تاسو کې کوئی زمونږ هم نو په پاکستان کې د مالی یا د ټیکسونو راغونډول یو لیا مسله ده په 2 کروڑ باندې کې اته نه هلته خلک ټیکس ورکي هغه هم دغه کم چې نوکر پیشه خلک ته ټیکس ورکي نو ایم ایف دا دل دی ته وی چې رستاسو د ټیکس را غونډول چې کم شره دا یا کم شمیره دا نو باید چې دا د 500,000 نه والا د شپږ زره عرب ډالر پوری دا یو دا چې ټارګټ یو هدف کې خودل دی چې د پاکستان حکومت نشي پوره کولی لکه په روان مالی کال کې چې دی کم سره پاسو سلور زره عرب روپې ټارګټ یا هدف یې خودل او د محصولاتو د مالیه درا غونډولو نو هغه هم نه دی پوره کړی شوی او حکومت دا ادعا کوي چې د دې کال د دې مالی کال تر اخره پورې به د 2,500,000 روپې ټیکس راغونډ کړی شي نو په دې هم خبرې روانې دي چې دې تداوی چې تاسو د ټیکس کم جال چې دی هغه پراخه کړي خو دغه طرف ته حکومت نه دی ځکه چې حکومت په هماغه د ټیکس شر سیوا کوي چې کوم خلک د مخ کې نه ټیکس ورکړي په هغه بشر سیوا کوي بولې چې دا دې ته یو آسان لار ښکاري
موږ سره اوسېږي ها موږ سره اوسېږي ارشد حسین صاحب موږ سره پروفیسر منظور صاحب هم راغلي دي د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ یا د اقتصادیاتو د چارو چې کوم ډپارټمنټ دی د هغه پروفیسر دی پروفیسر منظور صاحب تاسو ته سلمي شو او په خیر راغلي ډیر مننه پروفیسر منظور صاحب دا وخت د ایم ایف ډلا په پاکستان کې د خو په پاکستانی میډیا کې مدار غلي دي چې تر اوسه پورې دغه دواړه اړخه داسې کوم اګریمنت یا تړون ته لا نږدې شوم نه دي او په منځ کې مشکلات لاشته هم ځنې شرطونه پاکستان ته چې کوم په میډیا باندې راغلي دي چې هغه ورته خودل شي بي دي په هغه کې یو د سبسیډي خبره کیږي چې ګینه داده واخستل شي د ټیکسونو د چې کم نت ته یا جال دی د هغه د زیاتولو خبره هم د پاکستان نشوي ده او د دې نه علاوه د روپۍ چې کم قدر دی هغه مارکیټ ته پرې خودل دي په دې باندې خبرې کو خو دغه چې کم شرطونه دي سمره پوري پاکستان د پاره دا یو چیلنج دی او ولی حکومت زنی شرطونه به پوره کړی شي
نو شاید چې کوم آی ایم ایف چې کوم پاکستان حکومت ته پیش کړی دی په هغه کې څنګه چې تاسو ویل چې د مختلفو اشیاو نه دا سبسیډي واپس واخلي او دا د انرژي یعنی د ګیس او د بجلی قیمتونه دی برکی او دا سی د ټیکسونو نیټ او یاد ټیکسونو شره د سیوا کی او داغه کې د نور خلک په ټیکس جال کې واچي او د ټیکس کې راوړي نو باز شرایط حکومت ظاهره دا سیاسي حکومتونو ته منل ډیر زیات مشکل دی پاکستان ته مشکل دی چې هغه دا د انرژي قیمتونه چې د مخکې نه ډیر زیات سیوا دي او یو عام سړی یو عام چې هغه یو کور لري هغه آمدنی یو باغې کې هغه د بجلی او د ګیس بلونه هر میاشت نشي ورکولی که هغه نورم ګران شي نو دا به د هغې سیاسي چې کوم د موجوده حکومت د خلکو نماینده دی ووټ یې اغستې دی او هغې سره یې وعدې کړي دي نو هغه به څنګه نشي مخ کولی خلکو ته ډیر بوته ګران ای مشکل به چې دا شرایط ومني کچری دا مخه ته نه ندی راغلی چې منلی دی او بیا سونه پورې منلی دی البته دا ټیکسونو هغه خلک چې په ټیکس نت کې شامل نه دی او غیر په ټیکس کې شامل کی دا یو تجویز دی دا به څنګه وکړي شي موعده نه به پته لګي
منظور صاحب د ټیکس نت خبره تاسو خو یو اقتصاد پوه هم یې اکیډمیک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په پاور یا اقتدار کې نو هغه وخت کې موږ خبره کوله چې په پاکستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغه ټیکسونه نه ورکي او د ټیکسونو د نظام خبره بکېدل خو سمره په بهر دنیا کې د ټیکسونو د لارې حکومت چې څنګه سمره سدي د خپل خرچو پوره کولو لپاره د دینه په ډیر حد پوره پوره کوي، په پاکستان کې د ټیکسونو نظام سمره کمزور دی او دغه ټیکسونو د نظام زیاتولو سره پاکستان سمره خپل قرضې هم کمول شي او په بهر دنیا او مالیاتي ادارو باندې انحصار کمیدي شي.
بشک چې کې دیشي دا خو یو اکیډمیک خبره ده، خو د ټیکس د خلکو نه پیسې ټولول چې موږ وته ټیکس وایو په مختلفو طریقو په مختلفو د ټیکس په مختلفو قوانینو د لاندې، خو دا په ویلو کې اسانه خبره ده، په کولو کې ډیره زیاته ګرانه ده. دا هغه وجه لري چې یو خو ټیکس کلچر دلته کې نشته، د عامو خلکو دا عام خلکو په ذهن کې دا خبره لا نه ده سمه شوې، نه ده سمه ناسته، نه ده چې مونږ به حکومت له پیسې ورکو، مونږ د ټیکس په مات کې هغه له پیسې ورکو، ځکه چې مونږ براه راست ټیکسونه ډیر کم دی، او یعنی پچسی په سلو کې پچسی پیسد ټیکسونه مونږ شرانو انډایرکټ ټیکسونه اخلو، ځکه چې یعنی په قیمتونو کې شاملونو جمع کوی برای راست ټیکسونه سوک نه ورکړي،
او چې دا غي د وجه غریب او مالدار یو شان بیا اغیزمن کیږي د اثر لاندې راځي،
دا اغیزان د مسایل د نقصانات په خومنګ جمع کول نه شو، چون که خلک ټیکس ورکړي نه برای راست ټیکس یا ډاکومنټیشن د پکې نه چې د معیشت د چدانو په ریکارډ باندې راشي، دا غي د کاغذ د خلکو آمدن دی معلومی، دا غي دولت دی معلومی، نو هغه پکې هم مسایل دي. ټول درېمه دنیا کې چې موږ هم دا غي عیسی او ما غشي زموږ معیشت ته او هغه مسایل وته مختی، بل اګریکلچر دی دلته چې یو ډیر غټ سکتور دی د معیشت، هغه د ټیکس په مات کې شامل نه دی، ټیکس به نه دی دا غواغسی، دا غي ځان د وجیری چې دلته دا غي په حق کې لاوسه پورې قانون سازی نه ده شوی چې هغه د ټیکس نه کراشي. نو ټیکس ډیر کم خلک ورکي، ټول خلک نه ورکي، بل ټیکس کلچر نشته، هغه دی قائل نه دي چې مونږ د ټیکس ورکو، مونږ ویول ټیکس ورکو تر اوسه په دې قائل نه دي. اول خدای او لوی مهم حکومت پاکستان له پکار دی چې دا عوام د دې چې کوم خلک پیسې لري یا مدن لري چې دې په دې کانوینس چې مونږ حکومت ته ټیکس ورکو.
درته وایي پروفیسر صاحب چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان چې په واک رالو، نو پورا په ملک هم دا تمه لرلې کېدلې چې اقتصادي صورتحال به ښه شي، او په خپل ویلو چې پیسې د پاکستان چې کم واکمنان دي یا په اقتدار کې ناس خلک دي هغه ټول بارته به وړلې، خو اوس چیرال اوس هر څه هغه شان نخ کاری سوینه. آیا د دې اوسنی حکومت سره کم اقتصادي پلان نو ته دومره وخت نه یو کس په پاور کې راځي هغه سره کم ټیم نو، او بیا دومره وخت تیر شو تر اوسه پورې ډیر لیټ آی ایم ایف ته یو د هغې نه پیسې غواړي،
او هغه حکومت چې دراتلو نه مخکې چې څوک خبرې کوي هغه ته زه خو ورته سیاسي خبرې وایم، د سیاسي بیانونو ځان له چې د خپل مقاصد چې هغه معاشي مقاصد دا هغه بالکل نه، هغه سره نور مقاصد دي، او هغه د سي جرنل غونډه بیانونه یې هغه په دونه سوچ نه کوي چې دا به واقعي دا سی وی کبه نه وي. معیشت یو مشکل عمل له هغه د سیاسي انارو نه ډیر زیات افلا او ډیر زیات لري دی، او ډیر زیات مشکل دی هغه که هر څوک هغه خبرې وکړي، نو خبرې کول د الیکشنو د پاره هغه یو بالکل جدا موضوع ده، او عملی تور کار کول دا بالکل یو بیا د موضوع ده. نو کاغه عمران خانو کی او کاغه بل یو سړی او کی بل یو سړی کی، نو د الیکشنو بیانونه به بیا دی عمل به بیا دی، د څه یو به کې دی نشي.
ها د الیکشن بیانونه خو تاسو سوینئ، آیا د هر یو حکومت سره ځنې خلک وی په خاص کر په اقتصاد کې چې هغار سکی د حکومت آی ایم ایف ته تګ اوس په دې وخت باندې او یا په وخت باندې تګ دا سمره عمران خان حکومت په دې کې د اقتصادي حالات لاندې غلطه یا صحیح فیصله کړی؟
نا جی داغا خو غلط او صحیح وته مونږ نه وایو مونږ خو د دنیا د معیشت ایسایو او آی ایم ایف د دنیا یو ملټی لیټرل د قرضونو ورکولو اداره دا ټولې دنیا له ورکوي مونږ له مخکې مرا کړی دي دا سو رومبه ځل نه دی او نه دا سدسې معیشت د پاره سره خراب خبرم نه ده بده خبرم نه ده کدا شرط چا ویلی څنګه چې عمران خان به ویلی چې زبا نو ورزما یا زدا قرضونه نه علم نو دغه یو سیاسي بیان او دا غي دون اهمیت نشته دی ځکه چې نن هغه په خپل هغه آی ایم ایف تور زیو دا غي نه پیسې غواړي ځکه چې مونږ سره هغه زمونږ سره هغه پیسې اوس نشته چې مونږ د دنیا ته پیمنٹ شو د تجارت کې پاتې شو خپل ضروریات پوره کړو چې مونږ د خپل وسایلو نه نشو جمع کولای نو ضرور به مونږ د چا نه قرض اخلو د ټولو نه ښه قرض او ټولو نه آسان قرض د کم انټرسټ ریټ سره قرض خدای یې نت دی د نورو د ټولو نه ارزان دی د کمرشل قرضونو نه خدای هغه بهتر استعمال چې د یو بنیادی معاشي تصور دی چې هغه بهتر استعمال شي نو الو به خو وي که بهتر استعمال نشي بیا به زمونږ معیشت په چې دنو څه فایده ونه کړي بلکې مشکل به پیدا کړي نور
تاسو موږ سره اوسېږئ موږ سره زمونږ د اسلام آباد نه خبریال ارشد حسین صاحب هم دی ارشد حسین د پاکستان نوم تر اوسه پورې د ایف اے ٹی ایف ادارې لخوا په گری لسټ کې دی چې ګینې ترهګر ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي پاکستان تر اوسه پورې نه دی کړی نن د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظہر نوم هم په ترهګرو په فهرست کې اچولې شوې ده څومره پورې تاسو وینئ چې دغلته خبریالان او اقتصاد پوهان سوي چې دا هم د پاکستان حکومت ته په قرضو ورکولو کې د صحد پوري رول لوبوي او په پاکستان باندې به دا هم یو پرېشر او دباو وي چې دغه اړخته هم خپل ځان سم کی او ګامونه پورته کړي
جی بالکل لکه دلته چې زمون خبرې کیږي هغه خبري اعلان تر څو چې خاص د اقتصاد څنګه کور کوي او یا سیړونکو سره مهاغوی خو په بنیادی تور د ایف اے ٹی ایف مثلا چې د چوسی پاکستان په خل فهرست کې چولې دي نو هغه هم دا د پاکستان د اقتصاد د معاشیاتو سره تړلې خبره او دا یره او دان د خلی لري چې د پاکستان د حکومت نه چې د ایف اے ٹی ایف لخوا کم د دامونو پورته کول غوښتنې کیږي یا دې ته کم اکشن پلان ورکړی دی 28 پوائنټ که په دې باندې هو به هو په هغه شکل کې عمل ونه کړی شو نو د پاکستان بیا خدای مکا دې دې دغه تزي د تور فهرست اړخ تزي نو دا به د پاکستان په اقتصاد نورې هم ژورې اغیزې ولري یو خو به هغې دا وایي چې دلته به د دې سره چې کوم بهرنۍ سرمایه کاري ده پانګه اچوونکي دي هغه راتلل به بند شي او ورسره ورسره به چې دی نو په پاکستان کې چې دننه کم سرمایه کاري کیږي نو هغه به هم اونی شي نو ځکه خو پاکستان په دې رستو کې کتا سو ګوره نو ډېرې داسې ګامونه واغستل د ملل متحده د چارټر لاندې چې د دې جیش محمد د ډلې مشر هم پرون پخلی او کوچی هغه په د تورو ملکونو په فهرس کې چولې دي د تر هغه هوا دونو او دغه شانتي د ایف اے ٹی ایف خبرې هم دا روانې دي یو بل غونډه به پراتی کې تو سرود کې کیږي او کنن تاسو دغه وی نظم وزیر اعظم صاحب هم په تیرو وختونو کې ویلو چې هند د کوشش کوي هڅه کوي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف په تور فهرست کې شامل کی او دا کیږي دا د پاکستان اقتصاد ته ډیر زیان ورسوي نن کتا څه لیدلې وی نو د هند د خزانه د وزیر لخوا هم دا یو بیان مخه تراغلی دی چې هغه وایي چې پراتون کې غونډه کې به هندستان دا هڅه کوي چې پاکستان د ترهګر هوادونو د ترهګر ډلو سره د مرستو په تور کې په تور فهرست کې د ایف اے ٹی ایف واچوي خو پاکستان ځنې اقدامات کړي دي خو ځنې انتظامی او معاشي اقتصادي داسې اقدامات پکار دي چې په هغه کې د روپو یا د ډالرو یا د مرستو د بهر نه چاته راځي د هغه درکو لګي د هغه لارې بندي کی نو هله به پاکستان د آی ایم ایف نه د قرضې اغستلو یا قرضې اخلي کوملوز نامه کیږي نو په هغه به د عمل کولو جوړ شي
سمه ده ارشد حسین ستاسو ډیر مننه موږ سره په پروګرام کې د برخه اغستو
درانو
پروفیسر منظور صاحب منګه سره اخیری لگ وخت پاتې خو شه 15 منټه یو خدار چې گردشی قرضې کم ته چې سرکولر ډیټ سوې هغه پاکستان کې کم چې اقتصادي په هاندې او سرچینې دیږي و چې دا به خو شه تقریبا 325 ارب روپو ته ورسیږي. ایم ایف واړی چې دغه قرضونه هم په دې کال کې ختم کی دی لبه قرضې ورکې خدا سي ممکن نه ښکاری سیمنه پاکستان سرکولر ډیټ سیا هغه قرضې چې وړاندې اخیستي وي په هغه باندې دی پیسې ورکې. دا مسله رو رو سی واکیږي زیاتېږي. پاکستان سره تاسو آیا هغه شان ویني چې پلان ور سره شته ری چې څنګه دا قرضې کم کړی شي؟
د بنیادی طور انتظامی مسئله دا د گردشی قرضو مسئله چې دا د انتظامی مسئله دا حکومت پاکستان دا په خپل انتظامی زور باندې کول شي کچرې دغه اراده نه لري او دغه سی یو کلکه فیصله نه کوي نو دا نه په کدی د پاره اوی قرضې ورکی او دا ول اخلاص هم کی دا به دوباره بیا بیلډ اپ شي بیا به پای لپ شي. دا غي وجه دا را چې اغه کمی د بجلی چې کوم خرچه دل پکې خمنګه کو اغه خلک یو سیکشن خلک دایي چې اغه بیل نو ورکي یو سیکشن خلک دایي چې اغه بجلی پټي یو سیکشن خلک داسي دي چې اغه دا 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 بجلی چې دا په ټیکنیکل نظام کې ځای کیږي نو د دې چې څونه بجلی مونږه ترا کوي دا غي پېمنت مونږ نه کوو. دا که څو بجلی مونږ ترا شي دا غي پېمنت غي تا عمره نه ملاويږي. هغه کمې چې په کې راځي نو هغه جمع کیږي جمع کیږي چې هغه ته مونږه قرضې گردشي قرضې وایو چې مونږه هغه بجلی چې کوم پرمونه کارخانی بجلی جوړي نو هغه ته هغه عمر پیسې چې دا نو مونږ نه واپس کوو نو هغه ول حکومت ورکړي یي حکومت ته راشکیږي او هغه یو مسله چې دا موجوده نو اصل کې دا د قرضو مسله انتظامی مسله ده دا کا معاشي مسله.
منظور صاحب تاسو وینئ د پاکستان اکسپورتس او امپورتس څومره پورې په دې کې هم دا یو غټ رول لوبوي؟ تر اوسه پورې پاکستان امپورتس زیات دي اکسپورتس یې هغه شان نشته. د پاکستان زراعتي ملک دی خو بهر ملکونو ته څومره زراعتي سامانونه لګي یا په نورو فرض کا ټیکسټایل شو د پاکستان اکسپورتس هغه شان نشته چې د خپل ملک اقتصاد په خپل خپل ودروي.
اکسپورتس خو زمونږ عموما کم دی هغه خدایي سونه ډیره وږي مونږ شمیرل شو یو چې مونږ کم اکسپورتس کوو زبا مختصر وایم چې هغه مونږ اکسپورتس خو خډیر کوو په کوانټیټی کې کوو پر استډیر کوو خو قیمت یې کمی. کم چې مونږ امپورتس کوو په کوانټیټی کې لږ کوو خو قیمتونه سیوای له هغه مونږ زمونږ اکسپورتس چې کم دی هغه آمدن مونږ ته کمیږي کم شي. نورې وجېږي چې دلته د هغې کاست آف پروډکشن ډېر زیات شي والی چې په هغې کې د ټولو نه غټه خبره ده انرژي ده. هر ماشین هر کارخانه هر یو زراعت هر یو شیز به په انرژي چلي کار کوي بجلی وله په کار ده ګیس وله په کار ده د هغې قیمت ډېر سیوا دی هغه په کاسټ کې دننه کیږي بیا کمپیټیټ یو نه وي مقابله نه شي کولی د دنیا په منډی کې زموږ سیزونه ګران وي د بل چا سیزونه ارزاني دغه بل هغه ته واچوه. دغه سه نورې غټې وجې شته چې هغه مونږ د هغې د وجې خپل اکسپورت چې ده نو نشو سیوا کولی یا د هغې ډایورسیفای کوی نشو یعنی هغې کې ډېر سیزونه نشو شاملولی نو هغه په څه مخصوصو اشیاو باندې چې ده انحصار لري یا خو د هغې پیداوار مونږ کم شي یا په دنیا کې د هغې مقابله مونږ ته ګرانه شي د هغې د وجې هغه زیات قسمه کوشش غواړي.
ډیر مننه پروفیسر منظور صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستو. ګران اردوونکو دا پروفیسر منظور صاحب د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ هم په دې باندې زمونږ د خبرونه سر ته رسیږي او زمونږ نورې خبرونه روانې دي. تاسو اوریدي او کته شي زه محمد اکرام د خپل پورا ریډیو د ټیم سره د دې خبرونه اجازه غواړم. الله پامان.